ورسیدل چې نه دا ناروغي د ککړې هوا له امله نه، د خرابې هوا له امله نه، دا د یو انافیل خزینه غوماشې په واسطه باندې کله چې انسان وچیچل شي دا ناروغي منځته راځي. اوس به سوال دا پیدا کیږي چې کله یو انسان د یو خزینه غوماشې په واسطه وچیچل شي د دې په لیاړو کې خپله د دې ملیریا پرازیتونه موجود دي، او کله چې دا ورپیچکاري کړل د وینې د لارې به لومړی دا ځي ځیګر ته. د چا ځیګر ته به ځي؟ د انسان، هغه که ماشوم وي که غټ وي که ښځینه وي که نر وي، دغه پرازیتونه به ځي په ځیګر کې، به خپله رشد او نمو ودې ته ادامه ورکوي تر څو پورې تکثر وکړي. کله چې تکثر وکړ او اعظمي حد ته ورسېدل، بالاخره د وینې جریان ته خپرېږي. کله چې د وینې جریان ته خپاره شو، نو په همدغه وخت کې دوی د وینې د حجراتو سره حجرات یا ژوندینه کې اخته کوي. په دغه ژوندینه کې دوی خپلې رشد او نمو ته ادامه ورکوي، او بالاخره کله چې دوی رشد او نمو په اعظمي حد ته ورسیږي، په همدغه وخت کې دی چې د وینې سره کرویات په وچ وي. کله چې وچاودېدل، دغه مرض د انسان د بدن ټول غړي معوفولی شي. کله چې د بدن ټول غړي اخته کړل، معوف یې کړل، او خپله یو څو عمده نښې نښانې به په مریض کې راښکاره کیږي، چې د نښو نښانو د راښکاره کیدو سره به چې هغه به موږ او تاسو د خپرونې په جریان کې وو. دغه ناروغي چې ده چون څو ډوله لري، په دې بابله باندې به موږ او تاسو خبرې وکړو. د ډولونو سره سره د دوی د وخامت مسله ډېره زیاته مهمه ده، چې کوم ډول یې ډېر خطرناک دی، کمې نښې نښانې منځته راوړي. خو په یاد ولرئ چې دغه ناروغي د نهو ورځو نه نیولې تر دېرش ورځو پورې په یو وګړي کې راښکاره کیږي. د بېلګې په ډول باندې زه مشرقي ته نن ځمه، دوه ورځې درې ورځې هلته تېرومه، خو کله چې کابل ته بیرته واپس راستون شمه، دولسمه دیارلسمه ورځ باندې ما ته تبه، لړزه او خوله او ځینې نورې نښې نښانې راکې راپیدا کیږي. دا په دې معنا باندې چې د دې ناروغۍ د نقاهت دوره چې ده، دا د نهو نه تر دېرش ورځو پورې ده. ولې موږ او تاسو که د ډولونو په باب لوویو، څلور ډوله لري خطر.
ډاکټر صاحب، په بخښنې سره د عبدالقیوم اړیکه به واخلو، بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان، تا ته ډاکټر تا ته د کوم سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ عبدالقیوم خبره کوم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر تاسو زما دا پوښتنه ده، ما ویل ما ول دا اوس دغه وماشو سمر سره کمځان وګورم.
ډېره مننه عبدالقیوم ولا کندهار نه. ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ د دوی پوښتنه که ځواب کوي، بیا به راځو د نورو مسایلو ته.
ښه، مخکې د دېنه چې د عبدالقیوم پوښتنه ځواب کړو، چون موږ سره د ملتیا وکړي، مخکې د دېنه چې د ژغورنې په باب باندې موږ او تاسو خبرې وکړو، د ملیریا پرازیتونه چې دي څلور ډولونه لري. یو ته پلازمودیم ویواکس وایي، یو یې پلازمودیم فلسیپارم دی، یو اووالی دی، او یو پی ملیریا پلازمودیم ملیریا دی، چې زمونږ او ساسو په ټولنه کې د ویواکس کچه ډیره زیاته لوړه ده. ورپسې فلسیفارم دی، ملیریا هم شته دی، ولی د اووالی پیښې په افریقا کې ډیرې زیاتې لیدل کیږي. ناروغۍ د مخنیوي په باب لباندې که چیرته سره د دې چې موږ او تاسو باید مکمل معلومات ورکړی وی، بیا هم دا خبره کړی وی، خو په یاد ولرئ چې د مخنیوي لپاره د هر څه د مخه د محیط پاکواله یا د چاپیریال پاکواله ډیر زیات اړین دی.
نبی الله لزابل نه پلی کې دی، د دوی پښتنه اخلو، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ساتي خور سلام ساتي ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیطان کې د اوسیدونکو یو دی لیم. له ډاکټر صاحب نه یوه پوښتنه لرم، نه جانې هغه دا چې موږ اوریدلي دي وایي د ملاریا ناروغي، د ملاریا نه مورچا هم پیدا کېږي، امریکا ډېر سخت مرض دی. نو که ډاکټر صاحب دا راته پیسې راته راکړي چې کوم مریض چې ملاریا نه مورچه ته واوړي، د مورچې نښې نښانې کومې دي، او څومره فکري مرض ده، او سړی څو فیصد انسان ساتي له هغې نه بس د خدای په امان.
زړه پورې پوښتنې وي د ژغورنې په باب لباندې به زه دومره ووایم چې ملاریا چون یو وژونکې خطرناکه ناروغي ده، په عادي سترګه باید ورته موږ ونه ګورو. د ملاریا اخته کېدل په ماشومانو کې، په دوه ځانه ښځو کې یا حاملو کې په زړو کې او ځوانانو کې فرق کوي نه وایي ډېره زیاته مهمه ده چې په کوم ډول باندې اخته شوی دی خو د ټولو څخه خطرناک ډول یې چې د هغې ته ملیریا پلازمودیم پلسیفارم وایي چې همدغې ته اکثرا د ځان ساتلو په باب له باندې وایي چې تاسو د جالیو څخه استفاده وکړئ د میاشخونو څخه یا پشخانو څخه هغه ځایونو کې چې ډنډونه پراته دي ډنډونه وچ کوي ملي پروګرام خو باید داسې وکړي چې حد اقل باید په ماغه منطقو کې چې د ملاریا پیښې ډېرې زیاتې وي باید دوا پاشي وشي که چېرته د دوا پاشۍ پروګرامونه نه وي اکثرا د هغو کورونو شاوخوا ته چې هغوی د هغو اوبو څخه استفاده کوي چې سرونه خلاص دي میاشتې راځي او په دې کې پټېږي هغه ځایونو کې چې ونې ډېرې زیاتې دي لمدبل ډېر زیات دی په باراني منطقو کې د دې پیښې ډېرې زیاتې لیدل کېږي د ډنډونو وچول لازمي او اساسي دی ولې د مخنیوي په باب له باندې زه نورې خبرې باید دا وکړم هغه ښځې وایي که چېرته دوه ځانې او حامله وي د ډاکټر د مشورې لاندې باید دوی په وقایي ډول باندې ځینې داسې درمل دي چې نومونه اړین نه دي واخلي تر څو پورې د ده راتلونکی ماشوم هم د ملاریا څخه په امان باندې وساتل شي او هم د ماشوم د داخل رحمي مړینې مخه ونیسي هم د ماشوم یا د راتلونکي کوچني داسې نه چې کم وزنه وزېږېږي نورې لارې چارې حتی وایي هغه کسان چې سفرونه کوي دوی باید لومړی د ملاریا ضد درمل په وقایوي یا مخنیوي شکل سره واخلي کله چې هلته واخیستل بیرته هم چې راځي دوی باید یو څه درمل واخلي تر څو ورځو پورې ځکه کله ما تاسو ته په دا یاد اوري وکړله چې دا ناروغي د نهو نه تر دیرش ورځو پورې په انسان کې راښکاره کیږي ډېره ژر هغه ملاریا ده چې د فلسیفارم له امله رامنځته شي او ویواکس چې دی د نهو نه تر دولسو ورځو پورې ممکن راښکاره شي نو که په دغه مسایلو باندې موږ او تاسو پاملرنه وکړو انشاءالله چې د ملاریا په ژغورنه کې به موږ او تاسو سره پوره همکاري او مرسته وکړي
بله مننه رحمت الله له کندهار نه په لیکه کې دی د پښتنه اخلو مهرباني السلام علیکم
السلام علیکم ګرانی پوسټینګ په خیر
علیکم سلام مننه مهرباني
ډاکټر تاسو موږ دغه پښتنه ده چې اوس خو د دوبي شپې مړه روانې دي د ملاریا نه جوړي خوم دی د دغه دپه دي ژر وسي صحیح طریقه ده که داسې معنا وخت په خیر دي کوم تاوان خو به نه لري
ملاریا چې دا دا د یو پرازیت په واسطه چې د یو غوماشي په واسطه باندې انسان چیچی او بل اخره دا میکروب ویني ته داخليږي ولې محرقه چې دا هغه د یو بکتریا په واسطه باندې چې هغه ته سالمونیلا ټایفی وای او د هغه انتقال یا ککړیدل انسان د ککړو بو او ککړ خوراک لامل منځ راځي یعنی دغه یو اصطلاح صافی صاحب رښتیم چې زمونږ استادو په ټولنه کې ډیر زیات دود مونږ دی او ډیر غلط اصطلاح ده د تبابت له نظره ملیریا هیڅ وخت په مورقه باندې نه اوړي مورقه هیڅ وخت په ملیریا باندې نه اوړي ولې دا د بعضی هغه زمونږ استادو هم مسلک بدبختانه چې د مسلک نه غلط استفاده کوي او ناروغ یاري چې اله ملیریا باندې په مورقه باندې وړي مورقه په ملیریا باندې وړي ولې یو شی ته زه باید ستاسو پام وګرځوم چې هغه منطقي چې هغه ګرم سیره وي لمدبل پکې زیات دی میاشې پکې ډیر دي د اوبو ډنډونه او د خلکو د اقتصاد سطحه خرابه ده ځکه ملیریا په هغو ټولنو کې ده چې هلته بدبختانه غریبي د غربت دی لختي د کثافات او چټلو نه ډک دي اوبه پکې ډنډ شوي دي د هغو سرخلاص اوبو څخه چې استفاده کیږي په هماغې اوبو کې د بده مرغه هم د مورقې بکتریا چې د رشد او نمو کوي که دغه اوبه موږ او تاسو وچ کړو بلاخره راځي دا بکتریا کولمو ته او کولمو نه ځیګر ته او د ځیګر نه بلاخره د وجود ټولو برخو ته خپریږي خپلې نخې نښانې او مشکلات منځته راوړي او په زمین کې د ملاریا ناروغي چې دا میاشم به په اوبو کې کینی دا هماغې ځای څخه الوزي او موږ او تاسو چیچي ولې دا په جوته باندې باید تاسو وپوهیږئ چې ملاریا په مورقه باندې نه بدلیږي او مورقه په ملاریا باندې د هر یو خاص خاص او بیل بیل علتونه دي بیل نښې نښانې دي او بیله درملنه او تداوي لري
دوستانو یادونه کوو چې په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي مظلوم یار له هلمند نه په لیکه کې د پوښتنه اخلو مهرباني السلام علیکم
وعلیکم السلام خارجان تستریم او ستاسو سلامونه او ډاکټر صاحب
ډیره مننه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام او ملاریا ته خبرونه ځنګړي شوی که کومه پوښتنه لري مهرباني
خورجان داکتر صاحب خدا کا پشتن ہو لیس تو گرین سیر پولی سوالی خود دا ملریا مریضی چھ دا ویشی دیر خدا پشتن ہو لیس داکتر صاحب صاحب چھ دا ملریا ناریجی چھ یو کس کختہ یو بل کس تمورت لالی چھ که غماش ہو نخری غماش ہو خری ورزی او دا دیو دا غد و ناروغی پرک تک نست دا موریکیه
لومړی به د رحمت الله خان پوښتنه ځواب کو. هغوی وویل که چیرته یو انسان په ملاریا اخته شي ژر که تداوي شي او که وخت پې تیر شي څه ناخوال یا مشکلات خو نه رامنځته کوي. ملاریا یو خطرناکه ناروغي ده که چیرته په وخت تداوي نه شي حتی په دماغي ملاریا باندې اخته کیږي. انسان کوما شعوري حالت یې له منځه ځي، پښتورګي عدم کفایه خواته وړي، حتی وژونکی حالت دی. هیچ وخت باید ځنډ ونه شي، په وخت باندې درمل شي، په وخت باندې باید تداوی وشي. د مظلومیار صاحب پوښتنه زړه پورې پوښتنې دي، مسلکي پوښتنې دي او واقعا باید اورېدونکي په دې باندې وپوهیږي. ملاریا داسې ناروغي نه ده چې د ټوخي، ناستې، ولاړې، ملاستې او ډوډۍ خوراک په واسطه باندې انسان نه بل انسان ته خپاره شي. ولې که چیرته په کورنۍ کې کم وګړی په ملاریا باندې اخته وي او همدغه ماش راشي دغه وګړی اخته کړی وي، دا بیا وچي چي او ککړه وینه تیاره د میاشي په وجود کې موجوده ده، د کور بل وګړی د دې میاشي په واسطه باندې وچي چل شي انتقالیږي. ځکه خپل هم دوی ویل چې زموږ په ټولنه کې میاشي زخ ډیر دي او یو چیچی ککړ انسان وچي چي روغ انسان ته چې کله پیچکاري کې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته شي. خو په یادو ساتئ ځینې نورې لارې چارې هم دغسې دي که چیرته په کورنۍ کې کم انسان ته د وینې اړتیا پیدا شي. ښځه دا زیږون کوي یا یو کس ته موټر ټکر ووهه، کمخونۍ سره مخامخ شو. که چیرته په ملاریا ککړه وینه بل انسان ته انتقال شي هم د ملاریا د انتقال سبب ګرځي. ولې د ناستې، ولاړې، خوراک او په یو ځای ژوند کې په ساري ډول سره د ملاریا ناروغۍ یو بل ته نه انتقالیږي.
ښه قاضي صاحب پښتون په لهجه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
بلې محترم نجاس صاحب خوري ته د سلام علیکم دا زړه د
زړه پورې پوښتنې دي. خپله ملاریا چې ده د دې غوماشې شپږ ډولونه لري چې هر ډول یې کولی شي چې د ناروغۍ لامل وګرځي. په ضمن کې که چیرته ماشوم د مور په نس باندې وي، وګورئ د مور او د ماشوم ترمنځ یو تړاو یا ارتباط موجود دی چې هغې ته پلاسینټا یا مل وایي، چې دغه پلاسینټا یا مل په سلهاو ناروغۍ نه پرېږدي چې د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. په ضمن کې هغه میندې چې ماشوم په نس باندې ولري، د یو معالج متخصص ډاکټر په واسطه باندې په وقایوي شکل سره دوی ته ځینې دواګانې ورکول کیږي، چې دغه دواګانې باید د حمل په جریان کې واخلي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه ماشوم د مور په نس کې په ملیریا باندې اخته شي. دا یې بهترین لاره چاره ده او د حل لارې دي. که چیرته کومه مور په ملیریا باندې اخته وي، رسنیو دا نه دي ښودلي چې د شودو د لارې به دغه پارازیت چې دی د ملیریا دا به ماشوم ته انتقال شي او ماشوم به پرې اخته شي. هغه مور چې په ملاریا اخته وي ماشوم ته شوده ورکولی شي. څلورمه پوښتنه دا ده چې کله په ملاریا اخته کسانو باندې کمې غذاوې او کم خواړه باید وخوري. چون ملاریا خپله یو مرض دی، خطرناکه ناروغي ده، د وینې سرو حجرات ډېر زیات موفي، ډېر زیات تخریبات پکې منځته راځي او په آني ډول سره د کمخونۍ لامل ګرځي. نو هغه خواړه چې د مڼې په ډول، د مثال په ډول مڼه ده، مڼې نه باید استفاده وکړي. میوجات باید ډېر وخوري، په کافي اندازه سرمایات وخوري. او دا خبره هیڅ په کتابونو کې موجوده نه ده چې کوم خواړه باید وخوري ونه خوري. اقتصاد ته د خپلو ګوري، د ژوند شرایطو ته د وګوري، هیڅ داسې خواړه نشته دی چې موږ او تاسو د ملاریا په ناروغۍ کې ناروغ ته ووایو چې دا مه خوره.
السلام علیکم.
سلام علیکم حاج یوسف نیمروز ولایت
نیمروز نه بخیر اغله مهربانی
دعای و سلام از دکتر صاحب دا پوښتنه کوم د ملاریا مریضی چې دا اراد ولایم لري او څومره مده په وجود کې پاتې دی
د ملاریا نخې نخانی چې دی دا د ملاریا د نوې پورې اړه لري چې آیا دا وی واکس نه پلسی فارم نه ملیریا نه لبل پلوا د دې نخې نخانی چې دی اکثرا په پلسی فارم ډول کې په آنی ډول باندې راښکار کیږي او خطرناک او شدید وي او په پلازمودیم وی واکس کې که په خلاصه ډول زه یاداوري وکم چې درې ډوله نخې به په ناروغ کې راښکار کیږي یو تا کول سټیج وای ډاکټر صاحب یخنی میکیږي خو مخکې د یخنی نه که چېرته په تبه باندې وګوریږو اول ممکن مریض ته تبه پیدا شي تبه به ولې پیدا کیږي کله چې په وجود کې خپله دا د سرو حجراتو تخریبات زخ زیات رامنځته شي دا خپله د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي د دې سره سره به په څنګ کې مریض ته زړه بدي کانګې استفراقات او د ځان دردونه او د زنګونونو بندونو دردونه راپیدا شي همدغه موده کې د تبې پسې به مریض ته داسې یو لړزه راپیدا شي چې حتی په یوه بړستنه او کمپل کې به نه تودیږي دغه مرحله هم په هر ناروغ کې فرق کوي وایي چې تر نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې شاید ادامه وکړي همدغه موده کې په مریض باندې یوه بله مرحله راځي چې دې ته وایي د سویټنګ سټیج خولې به پې راشي وایي به ډاکټر صاحب چې اول تبه راغله لړزه راباندې راغله او داسې خوله شومه چې حتی بړستن کې مملا او کالي ټول په خولو باندې لامده شو ولې کله کله داسې کیږي چې د تودوخې درجه راټیټه شوه خوله شوه د یو څه مودې دپاره مریض آرام وي سردردي پکې منځته راتللی شي د بده مرغه که چېرته موږ او تاسو په همدغه وخت کې ملیریا ته سړی توجه ونه کړي په وخت باندې تداوي نه شي ممکن مریض په داسې یو مرحلې ته لاړ شي چې دغه مرحلې نښې نښانې پکې موجودې وي او د مریض شعوري حالت خراب شو په خبره باندې نه پوهېده وایي چې نیمه شعوري حالت خراب دی او صحیح خبرې نشي کولی نه یې صحیح اوري نه تختکالم ارتباط د یو بل سره موجود دی چې دا یوه خطري نښه ده په ملیریا کې د دې سره سره که چیرته مریض د کیناستلو او د ودرېدلو توانایي د لاسه ورکړله دا یوه خطري خطرناکه نښه ده که چیرته په مریض کې حتی بدبختانه که چیرته ملیریا په اساسي ډول سره ونه درملیږي رینل امپیرمنټ یا پښتورګي عدم کفایه خواته بوزي که چیرته د پښتورګو د کیراتین د یوریا سویه په یو ملي مایکرون کې 215 ملي څخه لوړه وه دا هم یو خطرناک حالت دی که چیرته په وخت سره تداوي نشي خدای نخواسته هغه غړي چې هغې ته موږ او تاسو پښتورګي یا بډوډي وایو حیاتي غړي دي د دې د موفیدو لامل هم ګرځېدلی شي